درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په ستنامه سلامونه او نیکی هیلې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله، هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر شوي اوسی. درنو زده کوونکو، بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرح لاست وایم. هیله ده چې راسره ملتیا وکړئ د درس تر اخرنی شیبو او د نن ورځې د ډېرې مهمه او لوستل شوې موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي، تر څو تاسو وکولای سئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اسانۍ سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې ستاسو په کتاب کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلی دی، او دغه کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ یې ایښی دی، هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی دورې لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا لول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه سوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته سوې ده نه موږ وایو. لرغو پیژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنې دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې، چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګا کوسیدونکو د تمدن بنسټ کې شو، چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لار کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګه کې، چې همدغه منډیګه کې موږ ویل چې د منډیګه اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی و، چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللی ودانۍ سرګندې سوي دي، چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمینې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګ بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شان ډېر کاري ده په هغه دوره کې. د دې تر څنګ خاورینې مجسمې هم د کیندنو او د دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې، چې بیا وروسته داسې شان لاسته راغلې دي چې هغه خاورین لوښي وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ پراخه مدنیت استازیتوب کوي، او دا ثابتوي چې افغانستان 15,000 کاله تاریخ لري. د دې تر څنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپلو ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنې د دې اړیکې د خپلو مدنیتونو سره شوې. څه ډول اړیکې وې؟ اوس دا وایي چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې. کوم آثار چې لاسته راغلي دي، هغه آثار چې په دغه څېړنه کې پیدا شوي دي یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا شوي دي، هغه دا ثبتوي یا د هغه آثارو څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګک خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنې ایران د خلکو سره، او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدنیتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې. یعنی د منډیګک اوسیدونکو، د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3,000 کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند، چې هغه مهال د انوار مزګار تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند د موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېره عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو آثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندنو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې تر څنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي، هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي وه په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاده دغه سیمې پریشي وې. موږ ویل چې 3,000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې وه، هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمې پریشي وي. د منډیګک د پریشیدلو په اړه پوهانو بیلابیلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کموالی، د هلمند د سیند اوبو لږوالی، هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي خپل کلي یا خپل د کور ځایونه ده پریږدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پریشیدلو هغه ډېر اصلي لامل چې دي هغه جګړې دي، چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور لچولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل ښار او کلی پریږدي او د دغه ځای څخه ولاړ سي. نو دلته مختلفې عقیدې او نظریې سته چې د میلاد څخه 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پریښي دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پریږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنې مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور راچولې دي، او خلک یې مجبوره کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پریښودلو هغه اصلي لوامل وه. نو درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. درس مو د افغانستان 15 کلن تاریخ و. په ډېرو لنډو ټکو کې به داسې ویم چې د افغانستان 15 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3,000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې، چې منډیګک د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې دي. کله چې په هغه مهال کې یو تمدن رامنځته کړی و، هماغه تمدن د افغانستان د 15,000 کاله تاریخ ثبوت دی، یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړې او کیندنې شوې وي، او دغه خبره ثابته شوې ده چې 3,000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي و چې د افغانستان د 15,000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثر لاسته راغلي دي چې د دې نمایندګي کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللې ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورینې مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي وه. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځه سیمه ده، د هغه مهال خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان، په لویدیځ کې د سیالک تپې ایران، او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کړي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځایه تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته شوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیاب سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي، او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي، او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست ته غوږ ونیسي، تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي، او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي، تر څو وکولي څو ځلې تکرار کړي او زده کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15,000 کلن تاریخ ثبوت په کومو آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس ته تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پسپیسلی نما سلامونه ونی کی هلمی منی درنو سکون کو هله د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به مشه پرمختي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هله د چینل روز حمد لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتسي، او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به مو تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوستخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د دنه سب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده، او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده، او دغه واکمن چې وو هغه په 1800 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي، او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله، او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر
په توګه دی وګمارل سو. نوموړي په 1916 سپوږمیز کال کې د سمرقند په ښار د سمرقند ښار ونیو. خوشبني ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1916 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته د کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیو، چې بابر شاه په 1922 کال کې د هندوستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندوستان کې د افغاني لودی په نامه چې کوم دولت و هغه د منځه وړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین و او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې، چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخص شوی. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کېږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. او د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او د هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل، چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شدل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1023 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنه چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و، چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1935 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایرانی صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړي و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشري لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټنه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي دغه کال د پاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان کې چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د لاس کې وو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام کړ. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لار ونیسي، یعنی د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و. نو ځکه دی دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کار لیري کوي او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډیر یو بجرت او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ول. نو ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. دغه کوم پلان چې درلودي دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کېښودل سو د دې سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او د همدغه دماغي ناروغي له امله د کار غوښه کیږي او څمو د ورسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي او دلته خپل د حکومت چارې مخته وړي. مګر دی بیا ورسته د د دماغی ناروغي سره دته یو دماغی ناروغي پیشیږي او دغه دماغی ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دغه ناروغي لعمل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي د لرونو ځکونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدلو په هکله وو اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ډول پای ته رسیږي په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري له ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي چې دغه پلو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچلی کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف واک ته رسېدلی خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د سخه ورسته په یو لسو یو پنځوسم سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله کینه کله چې شاه اشرف او جلسو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت وه هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي د شورابک په سیمه کې دی وشل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د مینځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حاکم حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو د مشری شاه حسین پلاس کې وو او شاه حسین دغه حکومت مشری کول نو د درنو ځکونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي وو د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتره سيږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وینئ درنو ځکونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتره سو ترتلون کې درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لريب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخیرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان سره ول شخصیت درلود او د وکمنی دوره سره ول وکمنی و یا څه ډول دوره محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ترسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځنغشتن کی شخص وو کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی وو خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی لامل د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هیوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نغښتل د مرکز څخه لري څو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی هلته د ایبک او تشقرغان سرپل شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان
افغانستان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي د کندهار نائب الحکومت چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1418 زیږدیز کال کې د ششګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمن جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې دغه له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره شوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ډول وو دا چې امیر شېر علي خان په 1418 زیږدیز کال په پای کې د ششګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه وروسته کابل ته راننوځي نو بیا دی چې کله کابل ته راغلی پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پوه او هیواد پالونکی پاچا وو دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي په 1918 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړی د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دی ته وهڅوي چې په یو شمېر کورنۍ اصلاحاتو باندې د لاس پورې کې او د افغانستان سیاسي والی ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي راځو دا نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن وو امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره شوه دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق لویلو و همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره شوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د اصلي کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خبره کړه او چاپخانه یا چاپخونه هم هیواد ته راوړلې د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانه جوړ کړې د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیز شونځي خلاص کړه چې هغه شونځي ملکی او پوځي څنګه درلودي په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راتلونکي مخنیوي وکړ چې دا هغه څه و چې په بالکل دول سره یو لوی مدنیت رامنځته شو او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل صنعتي وځي بدلونکي ویل د دې ترڅنګ د پوسټخانی هم جوړ کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوې شهر بنسټ کې شو د بلیاتو ورکولو د ودی څخه په نقدو باندې بدل شول همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځ یوړل د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړ کړې نه د پښری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړ کړه او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و، هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاته کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دوی دا پلان، دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودی چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني، او امیر شیر علی خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاسو پر تک سره اعتماد نه لرم، او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو یو ورځ حمله وکړي. امیر شیر علی خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و، او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي، دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله. هغه د شیر علی خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه و، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خو بده کوي. نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه، او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرامي کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل، او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه، او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي، او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سره ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلا توف نومیده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتک د هند سیاستوال چې هغه ډیر خوابدي کړ او ډیر پریشان کړ. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډیر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی، او د روس د مرستې په تمه باندې د مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نوي یم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډیر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه، او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی، او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه اووه نویم نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یوه برخه وګرځېدل، او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده، د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل، او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ، او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډیر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه، چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1301 زیږدیز کال کې د جولای پوشپوشتمه نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه، چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده، او د افغانانو ښځو هم برخه پکښې اخیستې وه. پیغلې ملالې د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي، او لنډۍ ویله چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول وچې په میوند کې شهید نسوي، خدای جلالی ویننګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلا بندې کړلې، او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته راورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید، او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږي. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تلو مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسې، یو وخت په مترجمه حاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یوچی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی وو، او په بلخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله، او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول، او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی، چې دغه مهال اڅلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده، چې دا غو جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچق د قومونو څخه و، چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بلخ کې میش سول، چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمینځه یوړل، هغه پای ته ورسول، او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول، د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو، چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانی امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی، چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو، او نوموړی بیا په 23 زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ، او تر 80 زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر زیاتره سیمه باندې په پرله پسې
څلوېشت کاله واکمني وکړه او د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوره کړ. د کچلولا کتفیسس د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما تکتو واک ته رسېږي چې د ویما تکتو څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما کتفیسس د 1015 څخه تر 1028 زیږدیز کال پورې دی واکمني کوي. لوی کنیشکا هم د ویما کتفیسس زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا په 1028 زیږدیز کال کې واک ته رسېږي او د 1028 زیږدیز کال پورې بیا دی واکمني کوي، چې کنیشکا هم د لرغوني افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک د ډیر خاوند وو او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې د دغه دوه مرکزونو څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې، چې یو یې په پېښور ښار کې و، بل یې هم په بګرام کې و. په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مخته وړلې او د دوبي په موسم کې بیا بګرام ته راتلې او بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بیولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول له منځه ځي او ولې له منځه ځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري له منځه تللې ده، خو د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې څنګ د کوشانی امپراتوري لویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځې څخه بلې ورځې ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزی واکمنۍ څخه د سیمې ځواکونو سرغړونې او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځ راتلګ او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې، هغه لاملونه و چې د دې سبب سوا کوشانی امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځ ولاړ سي. راځو بګرام د کوشانی امپراتوري پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبيولو لپاره دوی سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و، چې په ژمي کې پېښور او په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبني پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې، چې د لرغون پوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړي ده چې د بګرام لرغونی سیمه په خواتر هغه چې د غستر کرشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلی وو. او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغون پوهانو په وسیله سروې او سپړنې وسوې، ځینې څېړنې وسوې چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار، د لاکو څخه جوړې شوې صندوقچې، برونزي ارزښمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغون پوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړی خونه پرانستل سو چې د څیرونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لو رځو اډا وایو، دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و؟ د لرغونی افغانستان ختیځي سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي، د ګندهارا په نامه یاد سوی وي، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شامل دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بیا د هیلو په نامه یاد سوی ده، او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا د د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمې په هکله هم ډېر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر و یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و چې هغه په 1460 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1540 میلادي کال کې اډه ولیدله، او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکلي دي. د دغه تاریخي متنونو کې د دغه سیمې یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پوښتنې ته چې اډه ولې د کوشاني امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي، یا ولې د کوشاني امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل سوی دی؟ لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و، یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ، او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډېر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل سوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 زیږدیز کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه، او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده. د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي. زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې کیشته، او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته درتلو او راتلو په حال کې دي. یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړې سومې جوړې سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبی همسته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده، او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په حق ډېر ارزښتمن معلومات ورکړې دي، او دا لیکلې دي د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوې سته چې څنګه تقریبا زر تر وعیزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل سوي دي. یعنی په دغه ترلسو زیاتو خانقاوو کې تقریبا زر تنه وازعین سته چې هغوی د بودایي مذهب تبلیغ کوي، او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مجسمې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله، او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل سوي یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی ستري مجسمې سته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په مهال بیا د هغه د منځ ولاړې، او د بامیانو لرغونی سیمه هم د نموړ د دوه مجسمو د منځ تلو څخه دوه کال ورسته په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالي کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل سو. دا د بامیانو په حق له کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه، همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په حق له وپوهیدلو د چې د کوشانیانو امپراتوري خپل کوشان څوک دی، د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، یا د امپراتوري څه ډول لامینځته کیږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي، او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په حق له هم وپوهیدلو. د دې تر څنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي، په دې حق له هم وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې ښار دی، او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام ښار دی، او تر څنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان ښار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې ښارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سوي، او د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سوي، او د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو څو ځلې ورته غوږ ونیسئ، او په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل سوي دي، او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه ولې رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شه چاري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ضمانت دے دا امن ضمانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت پلا